شپه دوه مقابل لوبغاړي وسوځول. په دغو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم لوبیږي.
زموږ اخلاق اسدی راډیو ری درنو دوستانو د ژمنې سره سم د ونیزو خبرونو د خبرېدو وخت راورسید. په لومړي سر کې به د شوزو پروګرام یعنی نیمه نړۍ پروګرام او ورپسې تفریحي پروګرام لرو د ګوړې اچار.
نیمه نړۍ
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ماستری
کچمه زکړه کړی زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د انجونو د تعلیم په ارزښت او حقوقو خندونو غږی کو چې انجونی ورسره لاس او گریوان دي. ولې لا هم ګنډش مرنجونی زکړې نشي کولای؟ کورنۍ او ټولنه د دوی په زده کړو څومره اغیز درلودای شي او اړوندو ادارو د دې ستونزو د هواري لپاره څه کړي؟
د جنو مکتب نشته ده
په ټول افغانستان کې. موږ او یا زر او نوې شونکو ته اړتیا لرو.
راته په غوسه شول چې موږ مکتب دې مکتب ته څه نه جوړيږي.
دا چې اسلام یو سپیشل دین ده نرانو
پو همور کوي چې ماشوم خو روزي کور خسنبال کی.
په همدې اړه زموږ همکار فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لای وی غړي سره مرکه هم کړي. خو اوس راپور ته وکشي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د ښوونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې، خو لا هم ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال 9.4 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې نجونې تشکیلوي او 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له زده کړو لرې پاتې دي چې 10% یې نجونې دي. جګړه هغه لوی لامل دی چې زیات شمیر نجونې او هلکان یې له زده کړو پاتې کړي. په هغه سیمو کې چې امنیت ښه نه دی، یا ښوونځي تړلي دي او یا هم کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې اولادونه په تېره نجونې ښوونځیو ته ولیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي زرلخته وایي په کلي کې یې جګړه ده، له همدې کبله یې زده کړې نه دي کړې.
نه مکتب مې نه دی ویلې، مدرسه مې ویلې ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم در سره، خو داسې ژوند هم لږ زره تغییره دی. طالبان ګډوډي ده، د جنو مکتب نشته دی او چا چې لږ لاس رسیږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري.
د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د ناامنۍ او داسې نورو دلایلو له کبله لا هم تر 400 زیات ښوونځي تړل شوي دي. د دې وزارت ویاند نور کې نسات وایي د قومي متنفذینو په مرسته به هڅه وکړي روان کال دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي.
موږ برنامه لرو تر څو چې تړل شوي ښوونځي په راتلونکي تعلیمي کال کې دروازې بیرته پرانیزو د زده کوونکو پر مخ. همدارنګه موږ کولای شو چې هلمند بغران ولسوالۍ تاسو ته مثال در د هلمند په بغران ولسوالۍ کې موږ یو باب مکتب دروازې وروسته له 50 کلونو پرانیست.
کله یې خو جګړې د ښوونځیو لارې تړلې، له بل پلوه کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې شمېرل شوي دي. که څه هم د پوهنې وزارت وایي چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو تر ارزونې وروسته یې یو شمېر شوراګانې جوړې کړي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې هوارې کړي، خو لا هم یو شمېر کورنۍ په دې اند دي چې د هلک زده کړې مهمې خو د نجلۍ هومره مهمې نه دي، نو ځکه خپلې لوڼې له ښوونځیو منع کوي. په دې ډله کې ځینې کورنۍ بیا د دې لپاره چې نجونې له ښوونځیو منع کړي له تاوتریخوالي او زور زیاتي هم کار اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي لیما په همدې اړه وایي:
د کاکا ښځه مې مانه پرې چې زه مکتب یم، ما پلار ته ډېر وزر زارۍ وکړې چې زه مکتب ویم، زه اوسه پورې وړایم، پرې چې خپل مکتب مې ویم، خپل آینده مې جوړه کړم، خو پلار ما سره ونه منله، ډېر زور زیاتی را سره وکړلو. دې د خاطر زه ویل پرې غوسم چې مکتب ته لاړ شم. اندې پورې را ورسېد چې کاکا ښځه په ما باندې ګزار نه وکړه. راته په غوسه شوله چې مزه مکتب دې مکتب متاته چې شنه جوړيږي چې سو واره زما کتابونه وښ کول زه یو خلم وټه کولم په کوټه کې بندي کړلم.
لا بل لوري مولوي سید هاشم هاشمي هم وایي اسلام دین او شریعت جنو ته د علم زده کړې حق ورکړي او دا حق هیڅوک ترې اخیستای نشي.
دا چې اسلام یو سپیشل دین دی نرانو او خزو ته بلا بیل حقوق ورکړي. ی اول خدا دا چې مونږ تاسو وایو چې تعلیم په خزو او نر باندې فرض دی. د پیغمبر علی صلوات و سلام حدیث ته پاغوی باندې د کوچنیوالي نزدک کړي شروع کړي شي، دینی تعلیمات پی وکړي شي.
د نجونو د لیسو او خزینه خونکو کمباله هم هغه دلایل دي چې په خونیز بهیر کې د نجونو د زده کړې او شتون پر کچه اغیزه کړې ده. د فراه ولایت اوسیدونکي زرمینه وای له دې کبله یې کورنۍ له ښوونځي راګرځولې ده چې په ښوونځي کې د خزینه او په پرتله نارینه خونکي زیات وو. هغه وایي څو ځله یې له خپلې کورنۍ سره خبرې وکړې چې زده کړو ته یې پرېږدي، خو دې خبرو هیڅ ګټه ونه کړه.
زمونږ خو کور خواته مکتب خو ښځې معلومانو نه وي، ټول سړي ول دوه تنې وي. هغه هم لاړې کابل ته، وایي چې دغه ولایت نام نه ده، او یوه پاتې شي هغه هم نور پرېښوده. پلار مې چې خبر شو چې هغلته ټول سړي معلومان دي، نو زه راته په راته وویل چې مکتب نه وي، څه نور ته غټه شوي. پلار ته مې وژړل، ورته وویل چې زه مکتب وایم، سړي ته کوم بل درس وایم، کوم بل کار خونه کوم. پلار مې وویل چې خلک درس خبر کوي، وایي چې ځوانه لور مکتب ته لیږي، هغلته هم ټول سړي دي.
د پوهنې وزارت وایي اوسمهال په ټول افغانستان کې تر 220,000 زیات ښوونکي په دندو بوخت دي، خو لا هم 10,000 ښوونکو ته ضرورت دی چې په بیلابیلو ولایتو کې په دندو وګمارل شي. د دې وزارت ویاند نوریا نصحت وایي که څه هم د ښوونکو د کموالي ستونزه په یو کال کې نه حل کیږي، خو دوی هڅه کوي یو شمیر ښځینه ښوونکي په روان کال کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې موږ 190 ښوونکو ته اړتیا لرو، خو نشو کولی چې دغه ټول ښوونکو په یو کال کې استخدام کړو، ځکه چې د دولت د بودجې کمښت موږ ته اجازه نه ورکوي. خو په راتلونکي کال کې موږ 390 بستونه جمهور ریاست ته پیشنهاد کړي دي، او انتظار لرو چې دغه بستونه موږ ته په نږدې څو ورځو کې اختصاص ورکړل شي.
ځینو سیمو کې بیا نجونې له دې کبله ښوونځی په نیمایي کې پرېږدي چې له کوره تر ښوونځي پورې واټن یې ډېر وي. د خوست ولایت اوسیدونکي سیلۍ وایي غوښتل یې زده کړو ته ادامه ورکړي، خو له دې کبله چې لاره یې لرې وه زده کړې په نیمایي کې پرېښوې.
مور پلار مې هم اوس چې تاته مکتب لرې ده نه شي تلله، که مکتب موږ ته نږدې و مو خو تلله شوې، او زه ما د مکتب څخه ډېر شوق لرلو، او نه ونه شو کړله چې لاړ شم. نو موږ چې کوم موټر کې وښېدو بیا هغه چا به وایل چې دا کوم موټر کې ځي، دا چیرې ځي، داسې کوي، نو عامه خطر موږ نشم زده نشم تلله مکتب. ډېرې جینکیانې مکتب ته نه ځي، ځکه چې کور ډېر مکتبونه لرې دي.
په لارو کوڅو کې د نجونو د ځورولو او آزار او اذیت ستونزو هم ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومي کړې دي. ډیری کورنۍ له دې کبله خپلې لونې ښوونځي ته نه پرېږدي چې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي مشګان صدیقي وایي کوچنۍ خور یې له دې کبله ورونو له ښوونځي راوګرځوله چې په لارو کوڅو کې د ځینو کسانو لخوا ځورول کېده.
زما یو وړه خور وه، هغه چې به کله مکتب تلله د یو څو هلکانو له طرفه اذیت او آزار کېدله، نو هغه دا خبره ما سره شریکه کړله. کله چې ما سره شریک کړه نو ما ورته وویل چې مشران ته به دا خبره نه کوو، ځکه کېدای شي چې هغه تا پرېنهدي چې نور خپل تحصیل وکړي. دا خبره یو څو موده هم داسې پاتې شله، او بې بعد د هغې کله چې دا د کور نه مکتب ته تلله ورور مې هم لکه چې تعقیب کړې وه چې ګور یو څو هلکان دا تعقیب کوي او آزار او اذیت ورته ورکوي. نو ورور مې ویلې چې زه په تا باور لرم، خو نور خلک دا خپلو خپلوان چې دي یا دا کوم زموږ ګاونډیان چې دي دا به څه فکر کوي. نو دا خبرو باعث شو چې بیچاره ونه شي کولی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي.
د پوهنې وزارت ویاند نوریا نصحت وایي د دې لپاره چې خلک وهڅوي چې خپلې لونې ښوونځیو ته پرېږدي، د پوهنې وزارت پریکړه کړې چې د نجونو ټولې لیسې د افغانستان زړورو ښځو په نوم ونومول شي، او د دې ښوونځیو مدیران هم ښځې شي.
ظریفه غفاری، ما د میدان ښار اوسنی ښارواله. تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
د انجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې څنګه هواریدای شي؟ ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟ او که چیرې یوه ښځه لوستې شي په خپل ژوند او ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړې عاطفې نورستانۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نورستانی کچری وای چې د انجونو د تعلیم پر وړاندې د غستونځي څنګه حواری دی شي
په کورنۍ کې باید انجونو ته باید د دویم جنس په سترګو ونه کتل شي هغه ته باید دا مفکوره ورکړ شي چې دوی ډیر پیاوړتیا لري کله کله د سی فکر را پیدا کیږي چې دا نارینه چې غواړي چې د میرمنې تحصیل ونه کی دوی پیږي چې یو پوها و خیار میرمن ځان پیژنې خپل حقوق پیژنې او د دې په مقابل کې استدلال کوي شي وای مې پرېده چې سترګې خلاصې کی سترګې خلاصې دل په څه معنا ده یعنی هغه ځان پیژنې هغه زما په مقابل کې استدلال وکړي زما ظلم او ناتار نه مني او زما غلامي به ونه کی هغه استدلال کوي چې زه انسان یم زه خدای خلق کړی ما شریعت راته حقوق را کړی چې زه باید تحصیل وکړم نو هغه دې ته نه پرېږدي ځینې نارینه مالومدار چې ښځه هوښیاره شي ښځه په دې پوه شي خپل څنګ خپلې خویندو ته حتی خپله ټولنې ته کورنۍ ته همدغه روحیه ورکوی شي او خپلو نورو ښځو ته ډېر ښه قوت او نیرو ګرځېدلی شي
ټولنه په تېره کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري
د ټولنې اساس کورنۍ ده په کورنۍ کې که چیرته بدبختانه دغه احساس موجود وي چې ته نجلۍ یې او ستا کور دا کور نه دی ستا دویم کور ستا دا کور محقت ته د دې کور میلمانه یې یعنی ته باید خپل سرنوشت په فکر کې واوسې او ځکه چې باید خپل په اصطلاح د بخت دغه ته کور ته لاړه شي نو دغه ذهنیت بدبختانه زموږ مشران باعث کېږي چې دوی ته ورکړي او ورته وایي چې ته مکلفه نه یې ته ستا نفقه د بل چا په غاړه ده ته دونه درس ووایه چې فرزند لیکل او لوستل زده کړي او د ژوند ډېره لویه پروسه دوی ته نه ده معلومه چې کله کله ښځې مجبوریږي چې کار ته بیرون لاړه شي نو فکر کوم چې دغه د فامیلو خراب ذهنیتونه دي او دا دلیل زه فکر کوم یو دلیل باید دا او په ښوونځیو کې باید د استادانو وظیفه هم دا ده چې نجونې پوه کړي چې دوی د موقتي سواد باید مند دوی بسنه وای باید ونه کړي دوی استعدادونه باید وروزل شي هغوی ته باید دا فکر ورکړل شي چې دوی ډېر پیاوړتیا لري کوی شي په دې بسنه باید ونه کړي چې فرزند دولسم صنف یا شپږم صنف دا ورته بس ده نه په دې کې داسې استعدادونه دي چې باید وپارول شي دا باید وغوړول شي نو کورنۍ مسله هم ده او زموږ اطراف کې ما دته چې دغه ټولنه کې چې هغه دودیزه ټولنه وي او جنګ هم پکې داسې ناتار کړی وي نو په دې کې فکرونه دونه ذهنیتونه دومره لوړ نه وي ناامیدي پکې وي او بل د کار زمینه مساعده نه وي هغوی دې ته مجبوروي چې فرزند دا کارونه پرېږده ته مور شه ورشه کور کې کښېنو چې یو